په تیرو کلونو کې یا د یو شمیر کسانو لخوا وهل شوي او یا هم سوځیدلي چې بیا رغولو ته یې زیاتړتیا ده.
دوی مینی می ته راورسېدو. په دې برخه کې درته د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې لنډ خبرونه. د طالبانو مشر د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت په پیغام کې خپل پلویان ته لارښوونه کړې چې له خلکو سره نرم چلند وکړي. ملا هیبت الله خانزاده په دې پیغام کې چې د خپل رسنیو لارې خبر شوی دی، ویلي دی چې امنیت په دې نه راځي چې سختي وشي او ډېر مړی وشي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو په شمول د بشري حقونو یو شمېر موسسو راپور کړی چې د طالبانو حکومت مسؤلین د خپل مخالفانو سره ناسم چلند کوي او شکنجه کوي. د طالبانو مشر په یو بیل فرمان کې د کوشنی اختر در رسیدو په مناسبت د کابل له پولیس سرخي زندان څخه د 400 بندیان د خوشکې دوه خبر ورکړی دی چې په دې کې 318 ښځې، 40 نارینه او 28 ماشومان شامل دي. په ازرګرو ایرانیانو نن د سپای پازاران انقلاب اسلامي د جګړې قمندان د خاورو تسپارلو په مراسمو کې برخه واخیسته. بریج جنرال محمد زاهدی له هغو ایرانی افسران څخه دی چې 15 ورځې مخکې د سوریې په پلازمینه دمشق کې د هوایي برید پر مهال وژل شو. ډېر باور دی چې دا برید اسرائیلو کړی، خو اسرائیل تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دی ویلي. د ایران مذهبي مشر د اسرائیلو پر ضد د حملې د غچ اخیستو خبرداری ورکړی دی. ایرانی رسنیو نن د داعش د دریو تنو مشکوک کسانو د نیولو خبر ورکړی. پولیس وایي چې دې کسان د اختر په ورځو کې په ایران کې د بریدونو پلان درلود. پولیس وایي چې د تهران په شمال کې د کرچ په سیمه کې د نښتې وروسته د محمد زکریا په نوم یو تن چې په رامش مشهور دی او د داعش له مشرانو څخه دی له دوه نورو سره نیوالی دی. داعش ډلې د جنوري په میاشت کې په ایران کې په کرمان ښار کې د دوو چاودنو مسؤلیت منلی و چې نږدې 100 کسان پکې وژل شوي او په لسګونو نور پکې ټپیان وو. او د اوکراین پر خارکیف ښار تېره شپه د روسي د پیټل الوتکو په برید کې لږ تر لږه شپږ تنه وژل شوي او لس نور ټپیان دي. اوکراینی چارواکي وایي چې دا د اوکراین پر دویم ستر ښار د وروستیو پرلپسې بریدونو سلسله ده. د تېرې شپې برید هغه وضعیې پسې لا پخې کړې دي چې روسي قمندانان غواړي په راتلونکو میاشتو کې د خارکیف د نیولو لپاره عملیات وکړي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مرابولم. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري. دا غو په سلسله او په توسط باندې د واقعو یا تاریخ په خاطر د دې د واقعو چې دا د سیمه علاقه د غرنۍ علاقه د ټکټر او بشې دې ته نشرات لاله.
په یو بل راپور کې به واوري چې بې سرپنا معتادین وایي له کورنۍ څخه لري والی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښي اخیستې دي.
کمی عمل نه کولای، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلای.
دا چې نشه یي مواد ولی او څنګه د بی اشتهایی لامل کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي.
روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکول استعمال، د شیشې یا ټابلیټ کا یا امفیټامین استعمال دا د بی اشتهایی سبب یا عوامل کېدلی شي.
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
مندم سه موږ ولې پوسه دلته راولله؟ دلته خو نه نږدې کله شته او نه لاره. موږ دلته څه ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نه شو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره پر زراعتي ځمکو کیمیاوي مواد شیندي. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت چارواکي وایي چې غرنیو سیمو ته ټراکټرونه نشي ورتلای، له همدې امله دوی د نشه یي موادو د ویجاړولو لپاره له کیمیاوي موادو څخه کار اخلي. د ځمکې او چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو له لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې دا کار به د انسان د روغتیا او چاپیریال لپاره جدي زیان ولري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات دوام لري او د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په وروستیو میاشتو کې 3615 هکټار ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو د طالبان حکومت دا ځل یوه خطرناک میتود ته مخه کړې او غواړي چې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو بوټي له منځه یوسي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معینیت صحوي رئیس مولوي جانان عزیزي په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو پر مهال وویل چې له دې میتود څخه یوازې په غرنیو سیمو کې کار اخیستل کیږي.
پاشو مسلکی مجاهدین په دې کې راوستل دي چې په دې کې خاص مهارت لري، دغه په سلسله او په توسط باندې دوا کوي تاریخ په خاطر د دې دوا کوي چې دا د سی علاقه د غرنی علاقه د ټکټر او بشې دې ته نشرات لالي موږ مجبور وسو په دوا باندې پاشو. زموږ د بدخشان ټول ولست دا خبره ده چې تاسو په خپل داشه د منځ ویسي امارات یا مجاهدین دې ته مجبور کوي چې تاسو درس ساسي پټیان ته او ساسي پر تاریخ او ساسي پر کښ باندې دوا درو پاش.
د طالبان حکومت داسې مهال د کیمیاوي موادو شیندلو لپاره د مسلکي اشخاصو د درلودلو ادعا کوي چې پر افغانستان د طالبانو له دوهمې واکمنۍ سره سم له نشي موادو سره د مبارزې معینیت ډیری پخواني مسلکي کارکوونکي له کارو څخه شړل سوي دي. په دې اړه د چاپیریال ساتنې کارپوهان د کیمیاوي موادو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول خطرناک کار بولي او وایي چې کیمیاوي مواد زراعتي مځکې په زهرو ککړوي. د کابل پوهنتون د ځمکې پیژندنې پخوانی استاد خلیل احمد ناجم د طالبان له حکومت څخه غواړي چې هر څومره ژر کېږي دا کار دی ودروي.
د وپشي تخصص کار لري، کوکنار
د وشیندل تخصص ته اړتیا لري. که دوی د کوکنارو پر بوټو دوا شیندي، له شک پرته چې د ځمکې پر راتلونکو حاصلاتو منفي اغیز کوي، ځکه چې دا دوا زهر دی او د ځمکې راتلونکي حاصلات په زهرو ککړوي، هم انسان او هم د ژوند چاپیریال ته زیان رسوي. نو له همدې عمله باید طالبان له دې کار څخه لاس واخلي او غوره لارې دا ده چې د کوکنارو د کښت مخه ونیسي یا دا چې د کوکنارو لپاره بدیل پیدا کړي.
بدیل برش پیدا کنم برای کوکنار.
په افغانستان کې د کیمیاوي موادو شیندلو د لارې د کوکنارو د کښت ویجاړول د لومړي ځل لپاره په 2004 میلادي کال کې د بهرنۍ ځواکونو لخوا په هلمند ولایت کې پیل شول، خو هغه وخت د ځایي خلکو د شکایتونو او حکومت اعتراض له امله دا کار ودرول سو. هغه مهال بزګرانو دا شکایت وکړ چې د کوکنارو پر کښت د کیمیاوي موادو شیندل د دې سبب سوي چې د دوی مزکو د څو کالو لپاره پرله پسې ښه حاصلات نه درلودل او ترلاسه سوي حاصلات یې هم په ظاهر ککړ سوي و.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کیمیاوي موادو په شیندلو سره د کوکنارو د کښت ویجاړول پیل کړل.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان افی به ورته ځوان وبیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادوارد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کړو، اډو کې د مونږه پوچ کړو، خونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشه یي توکو د کښت، نشه یي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بې وزلۍ له دوی څخه د ژوند خوښۍ اخیستي او اندا چې د اختر خوښۍ هم له لاسه وتلې دي. د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له 8 کالو راهیسې نشه کوي، په دې موده کې یوازې 3 ځله کور ته تللی او د خپلې کورنۍ له غړو سره یوازې د 2 دقیقو لپاره لیدلی دی. دی وایي چې تر اعتیاد مخکې مور او پلار مینه ورسره کوله او د اختر په ګډون یې د خپلوانو په ټولو دودیزو مراسمو کې برخه اخیسته، خو له کومې ورځې راهیسې چې معتاد سوی دا خوښۍ یې له نصیبه وتلې دي. په دې راپور کې مو د سمیر ژوند ته لنډه کتنه کړې ده.
د بلخ ولایت اوسیدونکی سمیر چې له ایران څخه راشړل شوی او له 4 کالو راهیسې په هرات کې اوسیږي، د ښار له ډیرانونو څخه پلاستیکونه راټولوي او په هغه پیسو ځان ته نشي مواد رانیسي. سمیر وایي چې په دې موده کې هیڅ وخت د اختر را رسیدلو او تیرېدلو معنی نه ده ورته درلودلې.
کمی عمل نه کولی، هم به په اختر، هم به د مور او پلار په احترام، او هم به می خپل قوم او خپلوان پیژندلی. اوس د نشې پیسې له کومه کړو؟ اختر خو پرېږده، ولاکه پوهېږم چې اختر دی که د جمعې ورځ ده چې تیریږي.
د افغانستان په ډیری ښارونو کې داسې بې سرپناه معتادین اوسیږي چې کورنیو یې شړلې او د کورنیو همکاري نه کول د دې سبب شوي چې ډېر معتادین تر یو ځل درملنې وروسته بیرته په نشو اخته شي. ارواپوهان وایي چې د کورنۍ مهرباني له احتیاط څخه د معتاد په ژغورلو او درملنه کې اساسي ونډه لري. په کابل کې د معتادینو د درملنې د یوه مرکز ارواپوه هارون توپان وایي چې احتیاط په انسان کې معنویات او ارزښتونه وژني چې په دې ډول معتاد له ټولنې څخه ګوښه کیږي.
یو نفر چې مواد مخدر استفاده کوي او هغه معتاد شوی وي، هغه ته بهترین شی په ژوند کې هماغه مواد مخدر د ترخم لاسته راوړي. مثلا په ته اجتماعي کې خپلوانو کره، مثلا کاکا دی یا خاله دی یا ماما دی، دوی کره تلای نشي. ټول د دې مغز کې د دې بخش ځایونه، د دې ارزښتونه ځایونه مواد مخدر نه ولای دی. یو معتاد تاسو ګورئ چې دا باید نوې جامې واغني، اختر کې ټول کړل شي، نه. دا چې کوي یو زوړ بوجۍ پلاس کې دی، ګرځي په کوڅو کې، د قوتيان دونه شایان ټولې چې شپاره چې هماغه مواد مخدر لاسته راوړي.
ټولن پوهان کورنیو ته وړاندیز کوي چې د کورنۍ له غړو سره مینه کول هغوی د نشې پرېښودلو ته هڅوي، او د نشې تر پرېښودلو وروسته د خوشحالۍ په مراسمو کې د هغوی ګډون د دې سبب کیږي چې له لاسه وتلی باور بیرته ترلاسه کړي او د تل لپاره له نشو څخه لاس واخلي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بې سرپناه معتادین وایي له کورنۍ څخه لریوالی او بېوزلۍ له دوی څخه د اخترونو په څیر د ژوند ډېرې خوښۍ اخیستې دي.
رازا کرم مونگا تا تا منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس با پا گادا میلاوکو.
رازا رازا پا خواخ که راغلی.
اوهو دا ایرین چه کوئی؟
تا چه غواره چه ما موتاد که یا؟
پا یو دود چوک نه موتادیگی.
دادا چه مردار شای دای چه پا یو دود یه سرای موتاد کیگی.
دا بیا چه ویلا؟
دا خبره می جازاده راجید زهر و کاروان پا خبرونه که واره دا.
خیر ده پودر ما و هاسی را سرکی نه.
نور زمونگ اندیوالی و لاره.
زو لارم، تاس زما سرسم و دخمنی کوئی.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونه سلر به ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 21.25 مترو، او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.25 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری هغه معتادین چې د خاطرو په لړۍ کې یې له ازادي راډیو سره خبرې کړې وایي چې د احتیاط پر مهال یې ټول پام نشې ته وي او خوړو ته یې چندان اشتیا نه کیږي. طبي ډاکټران هم د دوی خبره مني او وایي چې ټول نشه یي مواد په تیره بیا ښیښه تر نورو نشه یي موادو ډیر په معتادینو کې د بې اشتهایي لامل کیږي، او دوی ډیر زر په عصبي، جسمي او جنسي کمزوریو اخته کوي. دا چې نشه یي مواد ولې او څنګه د بې اشتهایي لامل کیږي، او د نشې په کوم پړاو کې معتادین له بې اشتهایي سره مخ کیږي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګل اصغر شریفیار سره مرکه کړي. ښاغلی شریفیار، په پیل کې د بې اشتهایي په اړه معلومات ورکوي.
بې اشتهایي په دوه ډوله ده. یو هغه بې اشتهایي ده چې موږ ورته لوز اپټایټ وایي، یا د خوراک ته مایل نه لرل، یا د خوراک دپاره مینه نه لرل، چې هغه اکثره د بعضو لنډمهاله او اوږدمهاله ناروغیو په واسطه منځته راځي، او هغه مثلا د ملاریا، د مورکې او د مختلفو انتاني یا میکروبي ناروغیو په واسطه منځته راځي، او بیرته د تکلیف د ښه کېدو سره بې اشتهایي هم د منځ زی چې دی تمام لن محاله بیشتی ای وی، یا لوز آف اپاتایتیس. دویما عصبی بی اشتهایی ده چې هغې ته موږ نوروګزیا نوروزه، چې دغه بې اشتهایي اکثره د رواني تکلیفونو په واسطه لکه ډپریشن، انزایټي، فشارونه، روحي فشارونه، سټرسونه، د مخدره توکو د استعمال، د نشه یي موادو د استعمال په وجه پیدا کیږي. او په دې کې کس غواړي چې په قصدي ډول باندې ځان ته لوږه ورکړي، او مثلا ځان وږی کوي، او دوی غواړي چې د دا بدن وچ پاتې شي او ډنګر پاتې شي، او همدارنګه د دوی په بدن کې د طبیعي اعراض او علائم شتون چې د لوګي له امله پیدا شوی موجود وي.
په انسانانو کې د بیشتهایی عوامل کوم دي؟
په انسانانو کې د بیشتهایی عوامل زخت ډیر دي، کیدای شي چې حاد مرزونه یا لن مرزونه یا انتانی ناروغان داخله ناروغان عصبی ناروغان هم د بیشتهایی سبب کیږي. همدارنګه د عصبی بیشتهایی چې د انوروکسیانوروز په نامه باندې یادیږي، د دې عوامل زیات دي. اکثر عواملونه یې عصبی ناخوښۍ یا عصبی ناروغۍ لکه ډپریشن، انزایټي، سټرسونه، روحي فشارونه، د مخدره توکو او مخدره دواګانو استعمال، د الکولو استعمال، د شیشې یا ټابلیټکا یا امفیټامین استعمال، د ډیری او همدارنګه مزمن او زندنی ناروغۍ لکه سرطان د بې اشتهایي سبب یا عوامل کیدلی شي.
تاسو ویل چې نشه یي مواد هم د بې اشتهایي لامل ګرځي، ولې علت یې څه دی؟
د لوګې سنټر یا مرکز چې کوم په موضوع کې موقعیت لري او د هایپوتلاموس په نامه یادیږي، ټول نشه یي مواد د دغه مرکز یا د هایپوتلاموس د نهي کېدو منع کېدو سبب کیږي. په نتیجه کې د لوګې کمی سیالي چې موجوده یا هغه د منځ ځي او بالاخره د اشتیا د کمزورۍ سبب کیږي. او همدارنګه نشه یي مواد په اعصابو باندې مستقیما اغیز لري، او د بلې خوانه نشه یي مواد د هاضمې په سیستم باندې چې په کولمو کې چیرته چې غذایی مواد د هضم او جذب کیږي، هغلته مختلف هورمونونه لکه ګاسټرین او کولیسټوکینین افرازیږي د کولمو د غدواتو په واسطه باندې، او هغه د اشتیا او د غذایی موادو د هضم او جذب کې رول لري. دغه هورمونونه هم لکه کولیسټوکینین او ګاسټرین او مختلف نور انزایمونه لیفاز امیلاز د دې د کمزورتیا او د دې د وظایفو د خرابېدو سبب کیږي. په نتیجه کې بیشتهایی منځته راوړي.
کوم ډول نشه یي مواد لا ډیر په معتادینو کې بیشتهایی را پیدا کوي؟
ټول نشه یي مواد د بیشتهایی سبب کیږي، خو ډیری چې نن سبا څېړنو ښودلی ده اکثرت میټه امفیټامین، خصوصا امفیټامین چې بدبختانه نن سبا په افغانستان کې ډېر خلک پروګ دي، او همدارنګه میټایم ویټامین دواړه چې دي ته مغز پارونکي یا برین سټیمولنس ډرګز یا دوا ورته وایي، اکثر په ټابلیټ کا کې او په شیشې کې استعمالي. همدارنګه بدبختانه بعضي یونانیان یا هغه یونانی دوا پروشان چې یونانی دوا خرڅي، هغه هم هغه کسانو ته چې وزن زیات وي او د وزن د کموالي په خاطر باندې پاوي کې ام ویټامین او هم دا میټم ویټامین مواد اچي تر څو پوری د هغوی د بیشتهایی سبب شي او بالاخره د هغوی وزن کم شي. همدارنګه هیروین او الکول اکثر دوی د بیشتهایی سبب کیږي.
ځینې کسان وایي چې دوی د بیشتهایی له امله ځینو نشه یي موادو لکه چرسو او شرابو ته مخه کړه. آیا رښتیا هم ځینې نشه یي مواد شته چې د دروزنې اشتها سبب شي؟
بدبختانه چې شراب یا الکول او همدارنګه چرس په اولو مراحلو کې د کاذب یا دروجنې اشتها سبب کیدلی شي، چې بالاخره په مرور د وخت باندې دغه حالت سرچپه کیږي، او د هغه مراکز چې د اشتها کنټرول په غاړه لري او همدارنګه په کولمو کې هغه هورمونونه چې د کولمو په واسطه ابرازي او د اشتها په دغه کې رول لري، بالاخره همدغه مواد هغوی باندې بد تاثیر کوي په مرور د وخت او دغه حادثه سرچپه کیږي. یعنی اکثره د دغه موادو لکه د چرسو او یا د الکولو د دروغجنې اشتیا راوړلو سبب دا دی چې دغه مواد لکه الکول او چرس د بدن میتابولیزم تیزوي. کله چې میتابولیزم تیز شي نو په نتیجه کې ورسره اشتها زیاتیږي، او بالاخره آینده د پاره په دوامدار ډول باندې بالاخره دا پروسه سرچپه کیږي او د بې اشتهایی سبب کیدلی شي.
په معتادینو کې د بې اشتهایی نښې نښانې څه دي؟
دوی کې اکثر جسمانی او فزیکی کمزوریان موجود وي، ځکه چې دوی د بیشتهایی په وجه باندې کمزوري کیږي. مثلا دوی ته ډنګرواله پیدا کیږي، خواریږي، د دوی بدن سوی تغذیه باندې اخته کیږي، د جنسی کمزوری باعث کیږي، د جسمی کمزوری باعث کیږي، همدارنګه د ذهنی کمزوریو باعث کیږي. یعنی دا مریضان کم چې د نشو څخه ورته بې اشتهایي پیدا شوي، اکثره په جنسي کمزوری، په جسمی کمزوری او په ذهني کمزوری اخته، او بالاخره د دې په نتیجه کې دوی معافیتي سیستم یا مقاومت سیستم کمزوری کیږي، او په نتیجه کې د مختلفو ناروغیو سره هم مخ کیږي چې دا د دوی اراض علائم ښایي.
د نشې په کوم پړاو کې معتادین د بې اشتهایي له ستونزې سره مخ کیږي؟
په ویلو کې چې بې اشتهایي شي، اشتها زیاتیږي. بدبختانه چې کله دوی روغ دي شي او خوب معتاد شي، نو بیا په دغه پړاوونو کې یا په دې مرحلې کې د دوی اشتها بیخي خرابیږي.
که څوک نشه پرېږدي، آیا خوړو ته یې لیوالتیا ډیریږي، او که همداسې بې اشتها پاتې کیږي او ځانګړې درملنې ته اړتیا لري؟
هغه کسان چې نشې پرېږدي بیرته د دوی بدن صحیح کیږي، او اشتها هم د دوی بیرته صحیح کیږي. په ډېرو کمو کسانو کې که چېرته دوی نشه پرېښي وي، او سره د نشې د پرېښودو بیا هم د دوی د اشتهایي دوام وکړي، نو په دې وخت کې دوی باید یو عقلي عصبي رواني متخصص سره باید مشوره وکړي، تر څو کومه طریقه لازمه ده یا دوا کومه لازمه وي چې دوی ته هماغه هدایت او سپارښتنه وشي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي نشه یي مواد اشتها له منځه وړي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څه ناوړه اغېز کوي؟
معتاد له خپلې کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي، هیلې بچي مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس بېخي خبر نه یم، خم خم مورم.
چې مونږ پلار را واخېستې یو نیم میلیارد ډالر وو، همدغه سرمایه ما ټوله واخلم.
د نشه یي موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
دا ازادي راډیو ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې ورستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې احمد خان پر لویه لاره د پولیسو د یوې امنیتي پوستې قومندان او د نشه یي موادو قاچاقونکو ته یې لوی سرخوږی جوړ کړی دی. خو د هغه امیر د ده پوسته داسې ځای ته وړي چې هلته نږدې نه سړک او نه هم کوم کلی وي. احمد خان نه پوهیږي چې د ده پوسته ولې دې ځای ته راوړل سوه، خو ناڅاپه یې په زړه کې یوه نقشه ورګرځي. دا چې دا به څنګه نقشه وي او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
لیمې لوري؟
بله پلاره.
څوک دی؟
حاجی انور اکا دی.
ورته ووایه چې راځه.
ښه پلاره.
السلام علیکم جنرال صاحب.
وعلیکم حاجی صاحب انور خان، ستړی موشي، په خیر راغلی.
په خیر یو سه، په خیر یو سه.
راځه راځه دغه ځکینه، خدای دې خیر کی. څنګه دې په دې شنه ساعت کې موږ یاد شولو؟
جنرال صاحب ته خو خبرې چې زمون کاروبار تل په تیاره کې وي، خو زه لاخیم تا ته دا د سهار په خړه راغلی یم.
بس زه پوه شوم. ښه، دا راته ووایه چې څه مشکل دی؟
مشکل دا دی چې ستاسو یو امنیتي پوسته مونږ ته مزاحمت کوي.
کومه پوسته؟
هغه پوسته چې یوه میاشت مخکې زمونږ د تریاکو یو قطار نیولی وه.
ښه، هغه د قومندان احمد خان پوسته ښیي.
هو احمد خان ښیم.
رښتیا هم هغه سړی د قاچاقو پر ضد مبارزه کې ډېر سخت دی. ټول قاچاق بران زده تنگ شوی دی.
نو پوهیږم چې اوس څور سره وکړو.
حاجي صاحب انور خان، ته خو قاچاق بری ډېرې پیسې لري، یوه لاره خو یې دا ده چې پیسې ورکړه.
پیسې خو ورکومه نه منې، څو وارې مې د پیسو ورته ویلي دي، خو دومره بدو باندې لګیږي لکه کنزل چې ورته کوې.
نو ته وایې چې څه وکړو؟
زما خو داسې خوښه ده چې دا پوسته بل ځای ته یوسه، داسې ځای چې د لارې لږ ګوښه وي.
دا خو یې ښه لاره ده، خو دا کار دومره اسانه هم نه دی.
جنرال صاحب، تا ته خو ګران کارونه هم آسانه دي.
آسانه خودی، خو مطلب چې ته سر خلاص کی.
جنرال صاحب غم مه کوه، دا نه پیسې مې راوړې دي، دا دې ورته وګوره، پوره لس لکه دي.
چې دا زده نور یې ما ته پرېږده، بس داسې وګڼه چې دا پوسته همدا نن لرې شوه. تا تر دې وروسته بېغمه په دې لار خپل قاچاق کوه. خو ګوره زما برخه مه هېره وه، لکه د نن همداسې مې خوشحاله ساته.
بس بېخي بېغمه اوسه جنرال صاحب.
کمانډان صاحب، موږ ولې پوسه دلته راوړله؟ دلته خو نه نږدې کلی شته او نه لاره، موږ دلته څه شی ساتو؟
زما سره همدغه پوښتنه وه، خو جنرال صاحب ته مې څه نشو ویلی. هغه پخوانی څومره مهم ځای و، د نشه یي موادو د قاچاقو لویه لار وه، او هره ورځ به مو نشه یي مواد نیول. خو د دې کار تر شا خامخا کومه خبره شته.
څه خبره؟
دا به وروسته معلومه شي، خو ته ورشه نورو پولیسو ته ووایه چې ځانونه چمتو کړي. څو نفره دلته پرېږدو او موږ تاسې یو ځای ځو.
چیرې ځو؟
راځه وروسته به پوه شې چې چېرته ځو. ته ژر ورشه پولیس تیار کړه.
په دواړو سترګو قمندان صاحب. قمندان صاحب، دا خو زموږ پخوانۍ پوستې ته راغلو.
هو، دا زموږ پخوانۍ پوسته ده.
نو دلته څه کوو؟
دلته د نشه یي موادو قاچاقبرانو ته کمین نیسو. زه داسې فکر کوم چې زموږ د پوستې په تبدیلېدو کې د قاچاقبرو لوی لاس دی.
خو دوی لکه چې ما نه پیژني. ما ته هم قمندان احمد خان وایي، ولاکه خو رانه ښه ورځ وویني دا قاچاقبر. سرتېرو، په همدې دره کې پټ شئ. هغه لنډ موټر چراغونه ښکاري، لکه چې د قاچاقبرو قطار را روان دی. ګانونه چمتو کړئ.
قمندان صاحب، هغه د موټرو قطار را نږدې شو، ولې ورته ګورو؟
ته لږ صبر وکړه، زه خپله درته وایم چې اور.
اوهو، دا څومره لوی قطار دی! هغه د وسلې مور سره دي، خامخا قاچاقبران دي.
هو، قاچاقبران دي، بس اوس یې وخت دی.
پولیسو، اور!
زلمی خانه، دو دویل خواه دازی و داریده. فکر که اما وصلوال تفتیدلی دی او طول موتر و داریدل. دردش ورشو موترونو گرو.
سمان قماندار سیب، اوهو قماندار سیب، دا موتر خود طول هیروینو ڈک ده.
هو، رشتی هم چلی هیروینو ڈک ده.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا د الله پامان.
د زهرو کاروان.
سہارا بسری پزڑکی میں امین ولولی را پروی او پزر کمی دمینی ولولی را پروی او سادا بنگرو چنگ چنگ